آلات پوشیده شدند.
په افغانستان کې د مخام وبجه شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې. نن په افغانستان کې د خلکو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې یو ان ډی پی ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اکثره خلک په مشکل سره درې وخته ډوډۍ پیدا کوي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ویل پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغې خلاصیږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې له خپل لوري له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي. ملا عبدالغني برادر نن چهارشنبې په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. خغلی برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي دي. عوام ولس له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د غرس تاجرانو ته خبرداری ورکړ او ویل که تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. خغلی برادر هغو سوداګرو ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړي دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالیې وزارت ته هدایت ورکړ چې کله درې میاشتو وروسته چا له پاکستانه درمل چې د ده په خبره اکثره یې بې کیفیته دی وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. ملا عبدالغني برادر پاکستان تورن کړ چې له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي. نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پرېکړه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال وزیر او له پاکستان سره د دې ډلې د مذاکراتي ټیم غړی وایي چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې پر ضد فتوا صادره کړي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو په مهال رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادره کړي، خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه وو. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه، خو بې ګټې پای ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن هڅه کوي چې د کلنۍ بودیجې پر سر د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو د اختلاف له امله د بندو شوو حکومتي چارو غم وخوري او د امریکا په تاریخ کې دا اوږد بندیز پای ته ورسوي. د حکومتي چارو د بندېدو له امله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. جمهوري غوښتونکو اوس مهال په استازو جرګه کې 219 څوکۍ لري او اپوزیسیون 214. رویټرز اژانس لیکي تمه ده چې جمهوري غوښتونکو به د ولسمشر ټرمپ د لایحې ملاتړ په یوه خوله وکړي. په بودیجه کې د اختلاف اصلي ټکی د روغتیایي بیمې په برخه کې سبسایډي ورکول دي. ډیموکراتان د دې پلوي کوي چې دا سیستم د ادامه پیدا کړي او واکمن ګوند تر ډېره مخالفت ورسره کوي. دا لایحه د دوشنبې په ورځ په سنا کې وروسته له هغې تصویب شوه چې په سنا کې 8 تنه ډیموکراتانو هم رایه ورکړي. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1 تمدیدېږي چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترنګ ته د ملګرو ملتونو او نورو مسعود بشري مرستو لپاره د شمال لوري لار پرانستل. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څنګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زیکم لار د غزې ترنګ ته د بشري مرستو د لارې او د داخليدو لپاره خلاصه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څنګه وایي ورته ویلي چې دا لار به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غزېدلې ده د تل لپاره پرانستې وي. د 2023 کال د اکتوبر و میرا ورسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلی ځواکونو پر غزه حمله وکړه، غزه ته اکثره غزیدل لارې بندې شوې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
د د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې خلکو په اقتصادي وضعیت خبرې کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت همره خراب دی چې په هرو لسو کورنیو کې نه دیتا اړوز چې د خوړو څاښتونه راکم کړي یا د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له نورو پیسې پور کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن خبر کړی ویلي چې د کډوالو جبري ستنېدل، زلزلې، وچکالۍ او پرخزو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. د راپور له مخې چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی ښیي چې له نیمایي ډیر راستانه شوي کډوال د دې لپاره چې څه وخوري له خپلو روغتیایي خدمتونو تیریږي او د دوی 90% پوره وړي دي. لبلې خوا دا فشار پر خزو نور هم زیات دی ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د خزو ونډه 6% ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو خزو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار لګول شوي محدودیتونه لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې په دې وروستیو کې ویل کېږي د هرات په اسلام کلا بندر کې هم خپل فعالیت بند کړ. پر دې موضوع به له خپل میلمنو سره خبري وکړو. د غراز د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری ته مبلنه ورکړې ده چې را سره د ټلیفون لارې وصل دی. د غراز اقتصاد پو نواب امیرزای هم را سره وصل شوه ده. لومړی به ښاغلی امیرزای تاسو در شو د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ډیرو خلکو اقتصادي وضعیت سم نه دی. د خوړو لپاره یعنی د درې وخت ډوډۍ په مشکل سره اکثرا وای پیدا کوي. یعنی له هر لسو کسانو چې په دغه نظر پوښتنه کې ترې پوښتنې شوې دي وای چې د خوړو څاښتونه دوی اکثرا راکموي یا نور اړتیاو لپاره پیسې په نور اړتیاو نه لګوي، پیسې سپما کوي د دې لپاره چې د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره خواړه برابر کړي. وضعیت همداسې ده. بله
ډېره مننه تاسو ته. تاسو هلو
مهرباني ادامه ورکي.
تاسو ټولو اوریدونکو ته او مېلمنو ته سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. نوري صاحب تاسو پوهېږئ چې اوس د مطبوعات په جهان کې فعال دي او خلک د حالاتو نه سره خبرېږي. موږ نه یوازې په اوچا حالاتو کې بلکې پخوا هم افغانانو ډېر غریب ژوند درلود، خصوصا هغه خلک چې د ښاریاتو نه په لرې سیمو کې پراته دي. د دې خلکو ژوند اکثرا بدلارو سره.
بله امیرزای صاحب، له تاسو سره تاسو که په یو ځکه کین او بخې یو ځکه چې کړکۍ ته نږدې وي او کوونه خوري غږ مو اوریدل کیږي. ګمانم فکر کوم چې سیګنال هغه ده کمزورې دی. مهرباني امیرزای صاحب تاسو خبرې وکړئ چې خبرې مو مهرباني زما غږ اوري. بله له خغلی امیرزی سره ګمانم چې اړیکه کې ستونزه لرو. خو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. همدغه پوښتنه له تاسو مطرح کوم چې لکه څنګه چې امیرزی صاحب ویلې وای، سره له دې هم د افغانستان د خلکو اکثرا چې په لرو کلیو او بانډو کې اوسي د هغوی اقتصادي ژوند یا د ژوند ډیر ښه نه دی او اوس چې کلمه مطبوعات دا موضوع ډیره راڅرګندېږي یا راپورته کوي. وضعیت هم داسې ده که د یو ان ډی پی د ورستی راپور په ارتباط ساسو نظر ولرو. مهرباني. بله مهرباني. بله ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله انصاری صاحب زما غاوري. انصاری صاحب
بله
دا هغه تکراری خبرې دي چې امیرزی صاحب مخکې کړی دي. د امیرزی صاحب سره په ټلیفون کې ستونزه لرو. انصاری صاحب تاسو زما غاوري مهرباني. بله بله لکه فکر کوم چې انصاری صاحب سره موږ ستونزه لرو په اړیکه کې. د اقتصادي چارو پوه وحید الله غازی خیل هم زموږ میلمه دی. غازی خیل صاحب زما غاوري. ډیر ښه غازی خیل صاحب. ما مخکې دغه پوښتنه مطرح کړله تاسو واورېده د تکرار نه به مخه ونیسو. یو این ڈی پی په وروستیو نوی راپور خپور کړی په افغانستان کې لاته څلوېښت زره کورنیو سره د نظر پوښتنې پر بنسټ البته دغه راپور د ادارې برابر کړی دی. وایي چې په هرو لسو کورنیو کې نهې دې ته اړ وځي چې د خوړو څاښتونه راکم کړي یا د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له نورو پیسې پور کړي. وضعیت همداسې ده د اکثرو خلکو.
دا کوم وضعیت چې اوس حاکم دی په تاریخ د افغانستان کې دغه سی وضعیت نو راغلی. فقر زیاته، بیچارهګي زیاته ده، بیکاری فوق العاده زیاته ده، ځکه خصوصي سکتور ډیر زیات ضعیف دی. فابریکې نشته، کار نشته دی. حکومت به څومره خلک کار وکړي؟ نو هغه وضعیت بیا هم همدغه څه دی لکه تاسو چې ویلي، ځکه چې هغه د کاغه کورنۍ چې په خارج کې اوسوک نه لري زه باور لرم چې وضعیت پر دې هم خراب شي. خو خوشبختانه چې ډېری کورنۍ د سیدي چې هغه په بهر کې خلک لري وغه پیسې ورته راځي. نور دلته خو وکي چې شي کنه، دلته خو کار نشته. تاسو ګورئ ځوانان روزانه په ډېرو خطرناکو لارو باندې، په قاچاقي لارو باندې. هغه که پوهېږي چې 99% د مرګ خطر شته، مګر بیا هم د کار دپاره ځي، د ایران، ترکیه او بیا همداسې بلغاریا او دغته نورو هېوادونو ته، اروپا ته ځان رسوي. نو وضعیت رښتیا هم چې دغه کې سړی فقر زیات دی، بیکاري فوق العاده زیاته ده.
یو خو دغه سرویګان چې تر سره کیږي، د دې سرویګانو په اړه هم ځینې پوښتنې راپورته کیږي چې څه ډول د خلک دغه سرویو ته غوړه کیږي. او په زمن کې کته هم د ملګرو ملتونو یو متبر اداره ده، خو بیا هم څوک د سروي تر سره کوي؟ د پټول افغانستان کې د ټول ولایتونو کې تر سره کیږي او خلک چې ورته انتخابيږي غوړه کیږي په ټول باندې دي. او په موضوع دا چې اکثرا خلکو نه چې پوښتنه کوي کو د ځینو وضعیت ښه هم وي، وایي چې زموږ وضعیت ډیر خراب دی. په تیرو شلو کلونو کې دا تقریبا ډیر زیات معمول هم ګرځېدلی دی چې ممکن ډیر خلک په دې خاطر باندې چې کزو وایم چې زما وضعیت د ژوند ښه نه دی، احتمال لري چې لوري ما سره مرسته وشي. همداسې نه ده؟
شک نشته. یو تعداد به د سیموي او ممکن د ساروي والا سره چې کومې خبرې کړې، هغوی نظام فقیر وښودلې په دې خاطر چې مرسته راسره وکړي. ولې واقعیت شیر ګراوند ریالیټي د ځمکني واقعیت خدا دی. که تاسو ولایتونو ته لاړ شئ، بادغیس ته لاړ شئ، غور ته لاړ شئ، تاسو د ننګرهار اطراف ته لاړ شئ، په اطراف کې خو رښتیا هم چې کار نشته. اطراف کې خلک څه وکړي؟ کنه مالداری کله چې دغه نه باران نه یا زیشی نه یا پیسې نه، خلک څنګه خپل مالداری وکي؟ یا بل چې وکي په اطراف کې؟ کنه خار کې خو زه وګزاره کیږي. مګر د افغانستان اکثریت خلک خوچري په اطراف کې اوسيږي. خپل څو ولایتو ته تللی ما په ډیرو ولا، حتی ننګرهار کې زه ته مثال درکولای شم. په ننګرهار کې بڑو کې فرزن هلته ماشومان کته سوکوري، هغه کم خونه دي، هغه فامیل کې څوک سمره شویم دي، او دا کم خونی ده او دا یو رقم مرض ورته وایي. کړه دغه سی بادغیس ته کتا سلاټ شي ال ته دومره زیات فقر دی د ماشومان چې ګوري غور ته کتا سلاټ شي کتا سودا سی نور ولایتونو ته لاټ شي اطراف ته یعنی په کابل کې ډیر زیات دي د ماشومان کتا سو ګوري کاغذونه راټولي پلاستیکونه راټولي په فامیل لپاره یو وسیله ګرځیدل دي یعنی د خلکو ژوند د ښه خبردان چې ډیر زیات خراب دی
ډیر زیات مننه غازی خیل صاحب د صدیق منصور انصاری هم بیرته را سره وصل شوی دی انصاری صاحب بیا خبرونه ته خره غلاست مخکمو لکه چاړي کا پرې شوله bale انصاری صاحب
bale او تاسو درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم سلام انصاری صاحب مننه د ملګرو ملتونو د پرختیایي ادارې یو ان ډی پی په دغه وروستي راپور باندې خبرې کوو د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل په بلې تاسو غاورم زما غاوري بلې
زما غاوري
مو تاسو غاورم بلې تاسو
غاوري
بلې انصاری صاحب
نه هغه وخت سم دا
بله انصاری صاحب دغه راپور په اړه مو تاسو نظر اخیست وای چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی یعنی په مشکل سره د ځان لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کوي همدا سیده بله بله ټیکنیکی ستونزه ده فکر کوم چې انصاری صاحب سره زموږ اړیکه نټینګيږي اغاز خل څه تاسو سره یاست دغه په دغه راپور کې د تاسو د زینو عوامل یادونه وکړه خو کراش دې ته چې په افغانستان کې په دودیز شکل یا په دغه تیرو شلو کلونو کې موږ تیر شلو چې تیر شو خلکو اقتصادي وضعیت سم نه و که دغه ستر بدون په تیرو شلو کلونو کې رامنځته شو په ډیرو برخو کې خلک له نړۍ سره آشنا شول او دغه راز سوداګریزي اړیکې زیات شي وغوړې دي اقتصاد وده وکړله البته تر ډیره هم د بهرنیو په مرسته باندې خو فکر نه کوي چې د افغانستان د خپل اقتصاد ایا په خپل محور باید وڅرخي هغه چې دودیز یا خپل ظرفیتونه چې په داخل دی افغانستان کې دي او ک تر ډیره باید متکی په بهرنۍ نړۍ باندې او بهرنۍ نړۍ یا د پسیمیز کچه باید ځان له هغه هوادونو سره چې په گاون کې ووسی باید هغه سطح ته ورسیږي چې موږ پوښتو چې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت په کوم حد کې ده
اسلام خبره دا چې دا فقر خدا څلور کال نه کیږي چې په افغانستان کې د فقر خدا چې جنگ چې دی ال تفکر وی او جنگ چې دی هغه خو خیرازین راوړي نو په کار روزګرو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوړي نو هغه خو طبعا خلک خرابوي نو په تیر پنځه کلو کې په افغانستان کې لدی نو د فقر حاکم دی حاکمو حاکم به یې لته دا چې حکومت یې حکومت خو جنگونه او ناخې
بله بله غازی خیل صاحب ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي بله قدر من اوریدونکو په تخنیکی ستونزه لرو لیوی خبرتیا وروسته بیا به هڅه وکړو چې لخپلو ملمنو سره مو اړیکې ټینګ شي لیوی خبرتیا وروسته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو خبرونه اوري په انټرنیټ کې مو په ژوندۍ باندې اوریدل شي azadiradio.com یا azadiradio.org لته ټول اوریدونکو بخنه غواړم چې ټکنیکی ستونزې لرو له خپل میل منو سره مو اړیکه سمنټینګي د مایکروفون ستاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه مو مخته وړله، خو دا چې تخنیکی ستونزه تر اوسه پورې په خپل حال پاتې ده نشو کولای. نو تاسو را بولو د ازادي رادیو د ازادي میلمه د لړۍ یوې بلې برخې ته چې زما همکار احمد تکل دا ځانګړې مرکه ترسره کړې ده.
د ازادي میلمه
سلامونه او درناوی. د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. نن د انجینری او ټکنالوژي او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان قربایم. په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې او ادعا یې دا چې غواړي د افغانانو په اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب خبرونه ته خراغلست. لمړی د خپل ځان په اړه یو څه راته وایست، لکه چې کین او خیلاس مو او پیژند، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته وایست لطفا.
ډیر مننه تکل صاحب، لمړی خو تاسو نه مننه چې زم د خبرونه تر و بللم. از د وردګ ولایت کې چې تلای جهاتو ورسولای کې نو لمړنۍ زده کړې مې امر په خو وخت کې امر مسجد کې پیسې باندې علي په واسطه کول. د هغه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې په خانه عالی لیسه و هلته د مفلار استاد و. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر ټول سم سم پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات و. بیا په اصطلاح زه کابل ته سپار چشم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښې نمرې مې اخیستې. نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دغه و چې په لوړو نمرو باندې د فارغین یعنی بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مراځمه سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپه چوي. راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږېدلی یم، په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکل خو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی. زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږېدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د تاو د معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشت او نیته نه وایي. نو زه یو دېرش کلن یم تکل.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست؟ هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستې، د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او کناڅه له د نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره ورسته ناڅاپه مخامخ شوي؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وی د تری سره په ماشم توپ کې او همدارنګه هدفونه وی. اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه دا فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو پر اساس سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونو که هغه تا وختل شي یعنی په خلوري باندې مدیریت شي، ما په نظر باندې سره هدف ترسي هغه که د ذکر په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعه ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ما شوم ما بالکل د مخ په کلی کې ژوند ډیر ساده و، یعنی امکانات ډیر کم و. د مخ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چته و. د ما په زړه دي هغه وخت کې د سویدن په نوم باندې یو مؤسسه و چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیه په برخه کې په افغانستان کې د لری پرتو سیمه کې د ښوونځیو سره مرسته کوله. نو موږ همیش په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. موږ ډیره مینه د قلم او کتابچې سره و او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه هم تر عزیزه په سم کې کستان یا اول نمبر هغه ما د نور شاګردان حاضری به موږ اخیسته د ښوونځي هغه سرمالیم یا د سیم نگران به مختبه غدن در راس پارالی وست.
نه او بخواه خپل خبری پیاد وسطه چه اول نمره وی ده طولگی مانا اداده چه لنمری سرنا ده زحمتیست او درس دویل.
انداسه و تکالسو بالکل د موږ سره ډیر د والدینو تشویق و همدارنګه د موږ او تاسو په کلی کې ډیر ښه مشران په هغه وخت کې هغوی سم شته نو د موږ سره د استادانو ډیر تشویق و موږ همیش هڅولو حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي کې موږ په دې باندې پوښ و د مقتدر ذهنیت را کړی و چې تاسو دولسم سم نه فارغ شئ تاسو به انجینر شئ تاسو به ډاکټر شئ تاسو به یو ښه وکیل شئ د موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنې موږ کوښښ کوه چې سپین نمرې واخلو ښه فیصدي په حساب باندې ولرو او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنې ډېر زحمت ایست په کور کې زه به تشویقولم همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو نو بالکل په هغه کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم سره یو لسم سیم پورې په مغه لسا کې
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې اس ناڅاپي نه مخامخ شوې ده مول اول نه تم درلوده
بالکل تکل سب ام داسې و په هغه وخت کې یعنی د مو هدف په حساب دا غیر خانه و چې زه دغه د دولسم ټولګي کې پورې زده کړې په ښه نمره باندې تر سره کړم په ښه فیصدي باندې او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې زه ښې نمرې ترلاسه کړم او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار و د ما په زړه دي تکل سب چې د هغه وخت کې په کلیو کې مو برېښنا نه درلوده اوس هم برېښنا نشته حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود نو په کورونو کې به د الیکاین استفاده کېدله او الیکاین په داسې شکل و چې کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل حتی اقتصادي وضعیت کورنۍ یو ډېر ضعیف و چې دوی هغه الیکاین ته په حساب هغه تلیخاک هم ورته ویل دوی حتی نشوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چیراغ ولګېږي نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ 15 ورځو مکمل شو په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړی ده د لسم سیم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه دی د یو لسم سیم د تاریخ مضمون ډېر غټ کتاب و او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډېر زیات وو نو دغه موږ باید هر څه حس کړي وای نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکلسو بالکل
د خپلو دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نمونه البته مراته اخلي مګر ته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود
تکال سو از د ټولګي د هغه مې چې و انسپشن مې چې په حساب زده هغه په فکر کاوه او د کوم سره چې اړیکه لرم وسین کې زاول نمبر او ما د موږ د سین هغه دوه هم نمبر ډیر لایق او وسته امریکا کې د ټیپ برخه کې تخصص کوي یعنی دا هم به شي نمبر اخته او لایق و په همدې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د ماسترایټر سطح پورې دوی وسته زده کوي دي نو دا څه کسان هم و چې مثلا دوی شي نمبر نه درلود اما دوی زه فکر کوم خپله تجارتونه لري اما له بعد مرغ از د هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه یم پاتې شوی د کډمو اخر کال لوړ لسا یا عالی لسا په حساب کابل ولایت کې لوستي و او د ډیرو ټولګیوال سره ځکه
نه د کلی د ماشومتوب د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویلی په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ور سره وی د او په بابرته وای درې کسه
بېلکل زه د هغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنم چې هغه یعنی انجینری لوسته ده او هغه پرمختګ د زده کړو د مسلک په برخه کې کړی دی اما داسې ټولګیوالم د ما په زړه دي چې د هغه جملې نه زه د دوه یادونه کولی شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نه شو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطني اطلاع بخت ورسره یاري ونه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنه چې فرصتونه مساعد نه شول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډېر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې د فار هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډېر زیات وو نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل که څه هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه ونه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړو چې هغه محصلینو سطحې ته د ځان ورسوم
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او ورسره په کومه برخه کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل؟
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پوره په افغانستان کې زده کړی کړی دي چې مخکې ما ویل دولسم یو لسم سن پوره په کلی کې وي او دولسم سن مې په کابل کې لوستای او دا غره ورسره د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندستان هیواد بورسیا مو ترلاسه کړه د لوړ زده کړو وزارت خانه اغه مې یارم هم دا غوا چې د کانکور لوړې نمرې او بل هم د لیسې دورې یعنی د لسم یو لسم او دولسم سن په لوړې نمرې او فیصدي وه
د درې ورسته یو کلونو
دقیقا هم داسې وه د ما د درې ورسته یو کلو فیصدي 9.8 وه په 2011 کال کې په لوړ زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله د فیصدۍ په حساب باندې نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو بیا زه هندوستان ته ولاړم د هندوستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی د دې په څنګ کې یو بل ښار دی د پونا په نوم باندې دلته یو ډېر غټ دولتي پانتون شته دی د هند د لاسو خو پانتونو په لیست کې راځي نو د ما شوق تکل څوک رښتیا وایه ما د ساختماني انجینرۍ سره و په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینرۍ ډېره اورېدلی وه په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو موږ هند ته ورسېدو هند ته ناوخته موږ تللي وو نو د موږ سره بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته ډک شوي دي نو په هماغه وخت کې موږ ته وړاندیز لغوه شو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وکړو نو هماغه ما ومنله بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې څلور کاله مې د لیسانس دوره هلته تکمیل کړله په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو په هند کې د سیستم بل سیستم دی چې د AUB او دې ته ورته ګرید سیستم دی نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم هیواد ته راستون شوم
یعنی وبخې ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کیږي نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکلیف وباله
ډېر ښه او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکړ په کومو امکاناتو
په هند کې امکانات تکلیف کوه ما یعنی په کافی اندازه دومره امکانات چې موږ هلته ژوند روان و یعنی هغه ورځنۍ خوراک او پوښاک او هغه د ستاکو لپاره چې ترونه یعنی تقریبا کوایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسې امکانات محصولات ورکول کې لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې نو وطن ته د راتک سره زه په دنده پسې ګرځېدلم ستونزه ما ته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم ځکه په هغه وخت کې له بعده مرغه دغه ذهنیت د ځوانانو ترمنځ خپور شوی و چې تاسو باید یو د پارلمان وکیل وپېژنئ تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولای شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ نو ما خپل امید لاسه نه ورکوه پانتونو ته زه ورتللم په هغه پانتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو زه عملا ورغلم دوی سره مې خبرې وکړې هماغه وو چې ما په پانتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه او په څنګه کې مې بیا د اتروي دره کې یو پاس پر سپتنوم کړای وو هغه د وګدا کې ساده فکر کوم په دې برکه کې ورې شو کولای شو خبرې وکړو د ډیرو چیلنجو سره مخ شوم چې څنګه دا بس مثلا زه د کاندید په حیث باندې شاپلیست شم او څنګه مې بیا خپل پارچه را وایستل
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وو
دقیقا اترا چې دا تکل څوب دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی افغانستان ټیلی کمیونیکیشن ریګولټری اتوریټي ورته وایي یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژي په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي په خود مستقله اداره وه او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي
ښه مهرباني تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ اترا کې مو کار واخیست
بله تکل سوب نو اترا اداره که ما دنده واخسته دو کال وروسته زده تیم ده مشر په حیث یا آقا تیم لیدر په حیث باندې مقرر شد در غنه وروسته ده سرپرست آمیر تر اغا پوری چوکی پوری پی ساب پس پوری زو و ملتا او په همدغه وخت که ما به هندستان بورس بیا سرپنام کرای واجز ماسترهی که بلار شما که ما هدف دغه واجز دکتی یعنی مخی یوست منوره دو آقا هم یو تو اگده خیصه و دری دل از هندستان بورس بریا لایشوم کله بعد مرغزنه په کومه د هند سفارت کې یا تحصیلات او وزارت کې پستون زیبه موږ هغه خپل حق ونه شوي کولای ترلاسه کړو
موږ تاسو وای یوازې تاسو وای چې یو ډله ځوانانو
نه تقریبا 10 نفر مسئولین چې دوی مسئولین وو په حساب دان به هم درلودي په دولتي ادارو کې د دوی د جملې نه تقریبا او کسان فکر کوم وته ونه دل جهین ته ولاړ شي، اما دیار لاس کسان شاو خو مونږ نه شوي کولای چې هین ته ولاړ شو. دا چې اصلي لا څو موږ تر اخره ته دی باندې نه بعد مرغ پونه شو، نو بیا ما کابل پانتون کې د ماستر یو څنګه جوړ شول د برق انجینری په رشته کې هغه ته ما امتحان ورکو، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماستری هلته شروع کړه، د استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو، نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و تکلسوب چې بیا هېواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه، نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هله ماستری تکمیل نه شوه،
ماستری هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسوب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې، د بانکو مسایل و مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه و مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه و چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه هم همدغه وه چې ما د شپې تر ډېر ناوخته په دفتر کې کار کاوه، حتی ما اضافه کاری نه اخیستله، شاید ما همکاران په درغ واوري، ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري و تر ماښامه پورې موږ کار کاوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه و او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بی سیم خدمات چې په هېواد کې ارزه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کاوه. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم، ما چې د ډاکټر سره مشوره وکړه وایي ته څه کار کوې، ما ویل زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تا ته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې به تکل سوک، زه ایران ته ولاړم، پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوی وه چې د تداوی وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هېوادونو د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم، هېڅ مې زړه نه کېدل چې دغه هېواد پرېږدم او زه بهرني هېواد ته مهاجر شم. یوه یادونه بله باید دا وکړم چې زه په 2006 کال کې سویس هېواد ته چې زه نن دلته اوسېږم دلته ته راغلی وم رسمي سفر وباندې، اما بېرته د هېواد ته ستون شوم. ډېرو کسانو ماته مشوره دغه راکوله چې تاسو بهر کې پاتې شئ او تاسو دغه فرصت یا نه راځي، خو دا خبره ما هېڅکله نه منله. د سویس او جرمني د دغو ټولو سفرونو زه بېرته هېواد ته تللی یم. نو هغه کیسې ډېرې اوږدې وې، زه نه اوږدوم. بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت و، هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو، هغه دغه وه چې ما د ایټالیا د یو پوهنتون داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیه راکړې وه. د دوی شرط دغه وه چې په لومړي سیمستر کې که تاسو ښې نمرې واخیستې نو ته کولی چې په دغه بورسیه د دوهم سیمستر دپاره نوې کړې. نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل سو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو. په ایټالیا کې د یو پوهنتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه دوه سیمستره ما په ایټالیا کې ولوستل. د دریم سمستر د پاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای، یو انټرنشیپ. نو بیا په ایټالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم، او ایټالیوي ژبه مې خاص دا نه وه. نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل، عملي برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هېوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و، ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماستري کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي و د ما سره کومک وکړه چې دغه ماستري زه په اسانه توګه مخکې یستم. او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو د پولنډ نه، ما وغوښتل چې دا پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم. نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې و، د مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره دا پروګرام وایم. تیر کال یعنی 2024 کال په می او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختمه شوه.
وروسته به دا هم راته ووایاست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ، په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې، او دنده مو څه ده؟ خو اوس سمندر صاحب دا راته ووایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې، په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی، دا هڅې مو له کوم ځای پیل کړې او څنګه دې ته دوام ورکوي؟
تکل سوب د ډیره مهمه پښتنه ده، لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما ادعا د هغه چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړم. هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی چلای وضعیت دی او دا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه راته تشریح کړي دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی خلک د افغانانو په باب څه وایي یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي یعنی افغانان خپلو کې سره وران دي افغانان متمدن خلک نه دي څه ډول تصویر شته په دوی کې لکه به واضح و غږیږو کنه
تاسو بالکل زما موافق یم که موږ واضح و نه غږیږو د ما په نظر باندې د ستونزې اصلي ریښې موږ نشو راپلټلای او چې د ستونزې ریښه پیدا نشي د ستونزې لپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي زه تاسو په پښتنه درته ځوابوم خو د پښتنې په سر کې زه باید دا خبره واضح کړم چې موږ او تاسو افغانان ډیر زیات پوتنشیال لري پوتنشیال په دې معنی چې په موږ کې ډېر زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي اماده چې څنګه د خطر ته سوق شي او سوق شوی وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده او دا چې تصویر ته د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د اصري نړۍ نه ورسته پاتې هیواد او بالکل ورسته پاتې یو په دې کې شک نشته دا چې په موږ باندې جګړې ته پل شوې دي یا مثلا د جګړې د مخبلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو یعنی په هغه وخت چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د ما حق دغه نه و چې زه د جګړو د وجې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شم بل ښار ته یا بل ولایت ته ځل ته سپارچا واخلم په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزه کې رالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي دا خبره زه فکر کوم لکه سیاسي اړخ ته ځیر د مخ کې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بومي چې د زده کړو معیار مثلا چې په ایتالیا کې مو د خپل پانتون د نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارښود یا ټیوټر دوی په انګلیسي کې ورته وایي په دې هیڅ مې کار کړی او دا ماته په ثبوت ورسېدله چې د افغانانو اپلیکیشن په پانتون تر راتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و د زده کړو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې دی په نړیوال هغه درجه بندۍ کې په خلیص کې مثلا نه راځي مثلا نور د پچلې ستونزې دي یا مثلا افغانان چې بورسیا تر لاسه کړي د ډاکټر نه پاتې کیږي دا یو منفي تصور تکل شو په ورسته
او دا څنګه بدلیدای شي
تکل شو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وای په تیاره کې چې هغه د شمه یو سپرنغای مو ورته وای یو واړه رڼا چې را پیدا شي کله هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په خنای باندې ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نور اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف وو مثلا په ډیرو سختو کارونو کې ما کوښښ کوم چې دوی سره زه په خبرې وکړم یعنی که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتله مې دوی سره مې ستړي ماشي کولې دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږي په څه باندې مصروف یې خو تر هیڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کم ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوم چې په موږ کې اصلا څه کم دي یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن غړي را کړی دي ذکاوات موږ ته را کړی سترګې را کړی دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دې پانتونو کې زده کړې کوي دوی پرمختګ کوي مثلا ښه سیستمونه جوړوي موږ ولې نشو کولای چې دا وکړو زه فکر کوم دا باعث و چې ما په ځړه کې یو انرژي را پیدا کوله زه په شوق باندې درس تللم او هم دا څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابت کړه د ما سره بل لار نه و د ما یو ځنۍ فرمول هم دا و چې زه په دغه مضمون کې شي نمبر تر لاسه کړم زه باید خپل ورته وخایم او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هیواد دی مهمه باید دا وي چې څو دلته خاص دا کړ کړی دا او څو د امتحان په پورچا کې خلی کل کړی یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي او یا شو خو مسلین وو د دوه د شو هیوادو مسلین وو چې ما هغه سیم د ټاولې دلا د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو ما په کې ډیره خاري وکړه خپل یا کی زه وسیدل ما بس د شپې ته په وخت باندې کوخ کوو چې دا مضمون کې زه مثلا ډیر کوخ وکړم د انټرنیټ په منابع نه هیڅ استفاده وکړم یو ښه پروژه وړاندې کړل اما هغه چې په سیم کې د مونږ ډیره خیره غلې او د ما په زړه دي چې ما غواړم چې د نمرې اعلان شولې زه ډیرو خلکو زه تر هغه وخت پورې پانتون کې نه پیژندلم دغه د ما هم سیمپیانو نه پیژندلم یا د دوی علاقه به شاید خبرونه و سبا را چې زه دپارټمنټ راغلم زه د یو بل ډول خراغلات سره مخامخ شوم دغه سهار د تیر ورځې د سهار په پرتله ماته ډیر بل رقم و مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هیوادو مسلین ماته راغلل وای څنګه وتوانېدی چې په دغه مضمون کې پښتي نمرې ترلاسه کړې دا یو ډېر پیچلی مضمون دی د مو ملګري او دوستان او یا هم سفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي نو خبره هم کیسه ډېره اوږده تا کل څو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی و په سند کې چې هغه استاد څه ویلي وو هغه مې نوټ کړي وو بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړي وو بیا آخرې ورځې کې د یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم یعنې ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي دوی چې یو څه لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان و او د افغان و او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پانتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هېواد د ننه کوم ځوانان دي زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي دوی باید فقط وهڅول شي نور دوی دا کار خپله کوي
کورمو ودان د مرکه ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایست چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدی سره بیا خپل خبرې هم راون غړو
ډیر مننه تاسو زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم تر کال مې مستری په جرمنی کې ختمه شو بیا سویس ته راغلم بلته مې لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړ چې د انګلیسي د پښتو د ری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې په دنده پسې ګرځېدلم ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده تقریبا درې میاشتې شاوخوا کې تکلسو چې زه د سرې میاشتې یا سور سالي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري په حساب څانګې لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره اوس همکاري کوم نو د قرارداد مې تقریبا یو کال شو خو ده او په همدغه وخت کې آنلاین کله کله مسلینو ته لیکچر ورکوم کله کله ویډیوګانې جوړوم کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکې کوم کله لیکل کوم چې وخت ولرم د دې په مقابل کې زه به هیڅ نه مې نه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم هدف مې فقط دغه وي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا د دلته برخه اخلم کانفرنسو کې ډیر کینه مدلته د دې په واجب باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه ورته لرو او موږ هم تاسو هر څه کولای شو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدر من اوریدونکو په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر او چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره تر بل خبرونې مو په پاک خدای سپارم
د ازادي ملما
ځنه په يم شتي ولې دا مكتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي
یو څه د سیاست د اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لا چې دا د شګو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خبرت دينا نوم شري اختاينا مني دير خلق جرد شو دي